سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاس ته رادیو نه اوري. زموږ د دې خبرونه ډېره برخه د زموږ حق د پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی داسې مهال هلته سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او خپله سوداګرو ویلي وو چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبان تر واک لاندې وخت راژانس د شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړونده پر مهمو موضوعاتو خبرې کول دي. دا په نسال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني نورنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلی دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي جرمني ته رسېدلی دي. جرمني د اقدام وروسته له هغې کوي چې د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر اداره چوو او په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسانو چې جرمني دوسیې درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبې په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي دي. د سولې دا خبرې داسې مهال پلان شوي چې روسیې د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول. محمد نبی او ګربز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایل او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلسو څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغه ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیره افغان نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نیول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پوهنتونونه ته ځي، د یو کال له خپلو هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کېږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي، که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینو کې په ښو نمبرو ښو پانځیو ته بریالي شوي وي. خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، او په ټوله کې هغه شاتګ چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، دا هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو د په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ضایع شوی دی، جبران کېدلی شي نه شي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. له زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښودو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړ او تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې به اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کوي، نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانېږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
السلام علیکم غلی سیاست ته، غلی اکبرې ته، نور خویندو ته، لږ ټول به خو څه یو خیان چې پرې موضوع کې مون خفه کېږو، او تر ټولو د خفقان شو دغه هغه وخت وه پروسه کل چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، نو د مکتب فراغت و، نو د دوی په دکالیو باندې انزاګانې کړې وې چې هغو لحظه یعنی زپوی شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما زموږ ټولې نجونو هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې روانې راغلې وي، داسې ورځې چې زده کړې وو، مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه انزاګانې ورباندې شوې وې، هغه ورځ واقعیا زما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستئ د ازموینې کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د اما زامن مې چې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې وم، هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، او زه له همغسې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابې ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې، ته هم ستړی مه شي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسې به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلئ، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل.
شامل شوی
ډیر وخت نه وته لزینو وختونه داس کیږي چې زه به کی راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په څوم ټولګي کې وای نو دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې وي نو بالکل منه ډیر ما کله چې حلقان وینم ما سار وخت دي دوی زی ام ورونه دي په قاوزه لورونه سره یو ځای خوانځي تل پلما خو چې کله دوی سار وختي خوانځي ته ځي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په ځا هم درس ویل او خوانځي ته بتللی نو اندښمنه ډیره ما او ډیر ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله
هری وا جانې کله چې دا ورونګوري یاتر زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وځ کړی شي دوی خوانځي ته نه ځي کله دې داسې هیله کړې چې کاش کې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د لکانو سره یو ځای خوانځي کې درس وایي
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هیله شمه وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به سم دغه ما په دې کې او خزه ما نور مسئولیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دی هغه دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم دا هله درلودل وڅاغه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم مانو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما ته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیره سخته خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای
مدن هریوا جانې بیرته در تره کړ زما اخلي اکبري تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ دغه دوه قدرمنو ملمنو چې لسته کړو را ګرځول شوې دي او کلونه کې په کور ناستې دي او امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور اسموینه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کې نول شوې دي او پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوندې ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یو کلمه هم نه وایي په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کا خزینه او غږ ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه یو څه عادي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منځ شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه ځینو نه دي
سلامونه فرده جان تا ته او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خوینو چې سمره تکړه دي ماشاالله له خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسې مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او ربه شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې سلور کلونو کې د بیلا بیلو نهادونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه با لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه بدوي خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې یو مثبت اغیز را نه وستل
خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي، او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې مېرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندی ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې دي د هغوی غږ خاموشه کړ په دې تاریخ باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني مېرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهیلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی او تستنی شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوي؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تېرېږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تېر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعاله نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته په تمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کړي، حدیثونه ورته وړاندې کړي چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږ یو اسلامي حکومت یو، مونږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې ته خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه دې زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما تقریبا نیمه دی گروپ سم په یوه لویه پروژه کې چې یو کشان ورته یو نیم کال کار کوه راته زیاتونه مې کار کړلو او په ورسره کې فالو وم. د ګرچان په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه لکه تاسو مخ ته خبرونه کوم ویل چې تاسو ځینې زده کړي او څه نور کار نه زده کړي.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه و چې له ښوونځي نه فارغه نه وي وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې یو حالت سره زه وښوم. مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم هغه یوټیوب چینل و، په هغه کې ما ته ویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز ته زه چې کله راکوزیه ته راغلم هغه ته زه کارآموز وم، دې اسنادو ته اړتیا نه وه. او کله چې له هغې وروسته ایجوکیشن ته راغلم هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد مې هم نیولو، نو په دې صورت کې ما ته کومه ستونزه پېښه شوه. مثلا تر هغو ښځه ما ته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویله نیولم، نو داسې ستونزو سره هم مخ شوم.
یعنی تاسو دا دومره دوره کار کړی، ډېره برخه رضاکارانه بغیر له دې نه چې ماش واخلې کار مو کړی؟
تقریبا پرې کې یو کال همدغه سره ځي او پاتې یو نیم دوه کاله نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښیږي چې د برخې کې کار وکړي او خبریاله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما به په تلویزیون کې چې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه به چې ما به غوښتل دلته زه کښېنم. خو بیا ما ویل کله په مکتب کې ما داسې درسونه زده کړي، یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده وي، او دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی. بیا ما هغسې نه کوي، واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی. یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهترین احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهوي کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سمې وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریال ورته وي، که د امازم علي کاکا زمن ته ټول خبریال ورته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار مې کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن څو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خو دا استاد نه پوهېږم ځواب یې نه و زده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کېنهسم ما تشریح ورته وکړه، که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورسره کړلو دومره رسمي، نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاد یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي اسسټنټ پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي خلڅه یې، ما وویل هېڅ.
شبانا جانی عمر دی تم رو دکه نخفه کهگی
نونست نمیگه دی پورا کری شلو ترونه
تصادف تو گوره چی یواز شبانا جان ندن پروگرام که ده خبریالی سر شوق نلاری مخگیری وام یادوانه وگرش دام خواری غختلی خبریالا شی یا مکیله مندی و چه دام پاینده که شبانه جان و هریوات دوار خبریالا نشی یا مینه هم خبریالا ده هریوات تو را تا وید تا چه وکره پا دقی تیرو نجی تلورو کلونه که آیا تم دوی خبریالی لپاره حتی کردی که نه کم بل کرده پا کور که کردی
نیز مونگا کلمی چه خوانزی بانی شوال نو بیا زمي رادیوګانو درسونه شروع کړل او رادیو درسونه تعقیب او ماج پغه کې انګلیسي اردو او دری ژبه دا یو څه بل د کوم ژبه سره هم بلد شوی یم ام درنګ خیاطی او اشپزی می هم زده کړل په دې سلور کولون کې
د ژورنالیزم په برخه کې د هڅه نه ده کړې
د ژورنالیزم په برخه کې زمي مرکه او دا شان ګورم او تر ډیره چې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او خبرونه وینم نو هغه کومه خبریاله خزینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه د خزینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان ته څه ورکوم
کومه خزینه خبریاله د ډېره خوښېږي
په عمومي کومه خزینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ د خزینه خبریاله و نو ما بار وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه
فیروزه عزیزی ډیر ښه نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ستاسې شمېره راته راکړه ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته ووایه چې ستاسې ما ستاسې شمېره هغې ما ته ستاسې شمېره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي حتمن تاسې به یې غږ اورئ هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنۍ ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغیر خو نه ده راغلی درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پوهنتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه زما ډېره تشویق کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومې راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بې له دې چې زه ورته ووایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقېږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي حداقل دوی آنلاین درسونه وایي اغلی اکبري که تاسې راته ووایاست دغه پوښتنه چې ما له هر یوه وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځانوژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو هم چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وي. دوی په زلونو هڅه کړې و چې ځان وژنه وکړي، ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي، او که نه تر شا یې نورې لتونه؟